په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. اوري چې په ننګرهار کې وسله والو ډلې زه حمله کړې ده.
فجار شو، فجار نو وروسته زمو مېرمن باندې ماشومان تښتیدل او نور ګاډي مور واخیستو، نور درځو غبر شو.
لدی مهم خبر وو چې په فراکی مظاهره په تاوتریخوالی اوښته ده. نور مسائل تر خبرونو وروسته چېړو خبرونه لپاره به ظاهر ناوړي.
په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر ماسی په برید کې شل تنه ټبیان سوي دي. د فراه ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهرې پای ته ورسېدې، او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابانز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي ماسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هر ډول کارولو مسؤلیت لري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د ولیویان وایي د ماشومانو د ملاتړ یاسف د چلډرن په ماسی کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. اتاوله خوګنی څو شپې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملکي وګړو په ګډون شل تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
بریدګر یو بریدګر خو ځم چې دا نور کړی دی او دوه جسد نورم په سیمه کې پراته دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د بریدګرو دی او که یا د بل چا دی.
تر دې وړاندې شغلې خوګرنی د یو ملکی وګړي او یو سرتیر د وژل کېدو خبره هم کړې وه. د دې بریټ مسولیت د عیش وسلوالو په غاړه اخستی. نن سهار شاوخوا 9 بجې لمړی د سیف د چلډرن موسسه مخته ځانمرګ بریټ وسو او بیا ورسته وسلوال کسان د موسسه ودانۍ ته ننوتل. په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خپل ټویټر باندې د بریټ غندلې دی او هغه پر ماشومان او بشرپالو د بشریت ضد جنایت بللې دی. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ موسسه یو لوی خیریه موسسه ده چې په افغانستان کې د ماشومان نو لپاره د زده کړې، روغتیا او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. د فراه ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. دغو مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. د فراه ولایت امنیت قمندانۍ ویان اقبال باهر په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره په لومړي سر کې سوله ییزه وه، خو شیبه وروسته مظاهره کوونکو غوښتل چې د ولایت مقام ته ننوځي. د ده په خبره د دغه حرکت مخنیوي په خاطر د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په اخوډب کې درې کسان ټپیان شول. د مظاهرې پر مهال د فراه ښار دوکانونه تړلي وه. خبر زیاتوي چې په دې مظاهره کې د درې دوکانونو مالونه هم چور سوي دي. نن په جوزجان ولایت کې لاسګونو به ځای سوي او جنگ ځپل کورنۍ سره مالی او د خوراکي موادو مرستې وسوي. د دغه ولایت کډوالو د چارو رئیس سید طالب سادات ازادي راډیو ته وویل چې نن سلو به ځای سوي او جنگ ځپل کورنۍ سره مرستې وسوي. د سادات په خبره دغه کورنۍ د فاریاب ولایت دولت آباد او د جوزجان ولایت قشتېپی او درزاب ولسوالیو پورې مربوط دي چې د جنگونو لامل د جوزجان مرکز شبرغان ته کډه سوي دي. زموږ خلاص ازادي راډیو لري. د پاکستان چارواکي وايي د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې د حقاني شبکې دوه غړي وژل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیمه ایزو پولیسو د قومندان امیر زمان لقب لیکلي چې وايي د بریټ نن د کورم ایجنسی قبایلی سیمه ته تیر مسوي دي. د راپور لمخې د حقاني شبکې دوه غړي چې یو قومندان احسان الله او بل نصیر محسود نومیږي وژل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې دغه وژل سوي افغان طالبان ول. پاکستان د بی پلوټ الوتکو بریدونه د ملي حاکمیت نقص بولي، خو امریکا پاکستان تورنوي چې په خپل خبره کې تورستانو ته پناه ورکړې ده. پاکستان دا تورونه ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابانز زیاده امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي مسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هر ډول کارولو مسؤلیت لري. ریکس ټیلرسن تېره ورځ دا خبره کړې ده. د روسیې سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې وویل چې امریکا په بیړه سره د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلې په کارولو تورن کړی دی. نابانز زیاتوي اوس امریکا هڅه کوي روسیه هم په دې کار کې ورښکېل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلې د کارونکو د تثبیت او هغه ته د سزا ټاکلو لپاره د یو نوي سازمان د افتتاح په مراسمو کې ویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د قضیې په هواري کې د روسیې ناکامي له دې بحران سره د مسکو د اړیکې د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي. تمه د روسیې د حکومت عمده سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن د بشري حقوقو د اروپایي محکمې په استمایا غونډه کې خبري وکړه. نو موري پرون پر انستګرام پاڼه لیکلی چې د فرانسې په استراسبورګ کې به د جلسې ته چمتووالی نیسي او د خپل خبرو په اړه د خپل حقوقي وکیلانو سره بحث او مشوره کوي. دغه محکمه پر غو شکایتونو غور کوي چې شغلې ناوالنی د روسیې د حکومت په اړه لري. ناوالنی شکایت کړی چې څو ځلې داسې مهال چې غوښتلې په مظاهرو کې ګډون وکړي نیول سوی دی. او د قزاقستان حکومت وی یوه هالنډي محکمه د قزاقستان د 22 میلیارډ ډالر په ارزښت شتمنۍ کنګل لري کړ. د قزاقستان د عدلي وزارت ویلې د غیوات هڅه کوي چې د بلجیم یو محکمه هم خپل هغه حکم لغوه کړي چې د قزاقستان د شتمنۍ د کنګل پاړی کړی دی. د شتمنۍ د تیر کال په اکتوبر کې د اناتولی ستاتی په نوم یو مولداوي سوداګر تر قزای داوی ورسته کنګل شوی. نو موري د 500 میلیون ډالر د ملکیت په تړاو د قزاقستان د حکومت پر ضد دعوا کړې و. شغلې ستاتی او زوی گابریل له دوه نورو شرکتونو سره چې د دوی د کورنۍ لخوا اداره کیږي له کلونو رئیس د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف له حکومت سره قضایي دعوا لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. اور چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلوالو حمله کړې ده.
ګاډي مور واخیستو مور درځو غوښته
په فرا کې مظاهره په تاریخوالي وښته د پدې اړه هم معلومات درکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انټر کانټیننټل پر هوټل حمله کې د ځین امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. افغان چارواکي وایي جمهوری ریاست وی پسیمه و نړی کې د صوبات لپاره پر هغه هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم لا تړکوي.
فشار په دویم صورت کې راځي مګر کې امنیت منطقه او جهان در خطر
است. په بهرنیو مسایلو کې د روسیې او امریکا د تورونو په اړه راپور اوري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دویم نیمه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د مرستون په څلور لارې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن مؤسسې د دروازې مخې ته ځان مرګ بریت سوی دی. په راپورونو کې ویل سوي چې ځینې حمله کوونکي دغه دفتر ته ننوتلې هم دي. تر اوسه د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د پیښې یو عیني شاهد نبی رویټرز اژانس ته ویلي
فجار نه وروسته زه مهربان به ماشومان هم تختیدل نور ګاډي مور واخیستو نور درځو غبر شو.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د حمله کوونکو پر ضد د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد نور تفصیل راکوي چې په سیمه کې د عابد صاحب کاواز میاوري ورستي جزئیات په ډېره ستا سره څه دي؟
مننه سالي صاحب. روسي جزئیات خو همدا دي چې لا اوس هم سیمه نه ده تصفیه شوې. امنیتي ځواکونه هغه د سیف د چلډرن حویلۍ ته ورننوتي او په دې وروستیو کې لږه شیبه وړاندې کمانډو ځواکونه ورغلل. ویل کېږي چې شل کسه پکې ټپین شوي چې په دې شلو کې ولس کسه ملکي وګړي دي، درې امنیتي سرتیري دي او همداسې یو کس ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړي. یو کس بل امنیتي ځواکونو له منځه وړی او وایي چې یو کس لا اوس هم شته دی چې دوی په پلټنه کوي او کله کله خال خال ډزې هم اورېدل کېږي.
عبید صاحب د حملې مسؤلیت تر اوسه چا منلې یا کوم ډلې یا کوم شخص؟
تر دې دمه خو رسنیو ته دلته چا څه نه دی ویلي. البته سحر د پیښې نه یو ساعت وروسته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیولا مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې د دوی لاس نشته دی، یعنی هغوی رد کړی ده.
البته په ځینو راپورونو کې داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عابد صاحب، دې حملې په ښار کې څومره ورختۍ جوړه کړې ده یا د خلکو پر روحیاتو یې څومره تاثیر کړی دی؟
بالکل د خلکو پر روحیاتو خو یې بده اغیزه کړې ده. دغلته په سیمه کې زیما شاوخوا د خلکو کورونه دي، نور داسې غیر سرکاري دفترونه هم دي چې تقریبا ټول داسې قرنټین دي. ګرچاپیره خلک هم ولاړ دي او دغه پیښې ننداره کوي د لرو لرو ځایونو نه او لارې مسدود شوي دي. هغه حویلۍ ته دننه تر اوسه پورې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ننوځي. او ویل کېږي چې د حویلۍ په ځمکتل کې هغه ماشومان بې وزله ماشومان نجونې والکان چې دلته حرفوي زده کړې کوي موبایل سازي ورته ورښودل کېږي ګلدوزي ورته ورته ښودل کېږي دوی په ځمکتله کې محفوظ دي او یو کس چې د امنیتي ځواکونو له قوله چې په اخري منزل کې پناه اخیستې ده همغلته د هغه په لټنې پسې امنیتي ځواکونه ګرځي او لا عملیات نه دي سرته رسېدلي.
بل ډیره مننه په ننګرهار ولایت کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد و چې په جلال آباد کې د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې د حمله کوونکو پر ضد د تصفیه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. نن د سیف د چلډرن موسسې پر دفتر باندې حمله شوې ده چې ځینو عیني شاهدانو ویلي چې ځینې حمله کوونکي دغه ودانۍ ته دننه ورغلي دي. د ولي ویان تر اوسه پورې د شاوخوا شلو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. بلخوا د فرا ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته رسیدلې ده. دغو مظاهره چیانو پر حکومت اعتراض درلود چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي. فطرت صاحب نور جزئیات په دې اړه څه دي؟ مظاهرات څنګه پای ته ورسېده؟ مخکې د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي راپورونه هم موږ درلودل.
بله سلامونه وړاندې کوم. سړی صاحب تاسو اوریدونکو اربیا لکه څنګه تاسو وویل مظاهره تقریبا یو ساعت مخکې پای ته رسیدلې او اوس که څه هم د ښار وضعیت د پخوا په شان عادي نه دی خو بیا هم څه ناڅه رفتعامات په ښار کې لیدل کېږي. مظاهره وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د پولیسو د اوښکې بیونکي ګاز څخه کار واخیست او ځینې کسان بې هوښه شوي هم دي زموږ د معلومات سره سم. او همداشان د شلو په شاوخوا کې شلو تر دېرشو په شاوخوا کې چې دقیقه شمېرې نشته امنیتي چارواکي وایي چې دوی ځینې مشکوک کسان نیولي چې د دې په خبره اشوبګر وه او دغه مظاهره یې په تاوتریخوالي اړولې ده. همداشان د مظاهرې په تاوتریخوالي کې درې تنه هم ژوبل شوي دي چې تر درملنې لاندې دي او همداشان درې هټۍ یا دوکانونه هم د مظاهره کوونکو لخوا اور یې اخیستی وو او همداشان دوه موټره د اتفاعي او دوه رنجر د پولیسو هم په دې د نن مظاهرې کې لمنځه تللې دي. مظاهره کوونکو لخوا همداشان د ښار د ځینو برخو د خصوصا د ولایت د مقام د ودانۍ او امنیت خوندنې خواته د ځینو دفترونو شیشې هم ماتې شوي دي او ځینې مالي تاوانونه هم زیات رسېدلي. خو اوس هم چارواکي وایي چې دوی کسان نیولي او بیا به داسې کسانو ته د لاریون اجازه نه ورکوي. بل لور ته د لاریون کوونکو سره هم چې موږ خبرې کړې ځینې غړي سره دوی وایي چې دوی به خپل اعتراضات په راتلونکو ورځو کې هم دغه کې او دوی وایي چې دوی نه غوښتل چې تاوتریخوالی وکړي خو د ځینو کسانو لخوا سوی دوی هم په دې اندېښنه ښودلې.
دغه نیول سوي کسان چې تاسو مخکې یادونه وکړه دوی څوک دي؟ چارواکي څه وایي چې عادي کسان دي که نه؟ د دولت وسلوال مخالفان چې غوښتل یې د مظاهرې له مسلې د ځان په ګټه استفاده وکړي
که څه هم سړی صاحب هویت یې تر اوسه سمه نه دی په ډاګه سوی. امنیتي ملي جنایي او همداشان نورو ارګانونو دغه کسان نیولي دي خو دوی وایي چې دغه ځینې مشکوک کسان تحقیقات روان دي. داسې چې موږ ته معلومیږي په دغو کې ځینې کسان شته چې عادي خلک دي او لاریون پر وخت احساساتي شوي او ځینې په تاوتریخوالي چې لاس پورې کړی هغه کسان دي او که ډېر د ګوتو په شمېر ځینې کسان هم وي چې هغه مشکوک وه ځکه چې د ولسوالۍ څخه هم ډېر کسان راغلي وه نو دوی باید دا به هویت یې پېژندل کېږي او وروسته تر تحقیقاتو یا څېړنو به بېرته خوشې کېږي چې دا کسان ولې تاوتریخوالی کړی په لاریون کې.
ډیره مننه په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې ویل یې په دغه ولایت کې پیل شوې مظاهره پای ته رسېدلې ده. دغه مظاهره په تاوتریخوالي هم اوښتې وه چې د دې لړ کې پولیسو ځینې کسان چې د دوی په وینا غوښتل یې بلوا ته لاره اواره کړي نیول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انټرکانټیننټل پر هوټل حمله کې د ځینو امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې حمله کې د دریو کسانو جسدونه د پیژندنې وړ نه دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
که هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو شمیر نه دی خودلای چې د کابل پر انټرکانټینینټال هوټل برید کې وژل شوی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حداقل په دغه برید کې دریو تنو جسدونه د سوځېدو له کبله د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریدګرو کانټینینټال هوټل ته له ننوتلو سره سم ځینې اتاقونه سوځولي چې له امله یو شمېر کسان سوځېدلي دي.
کاملا به این خاطر شناسایی اشتا بسیار دشوار است.
جسدونه کاملا سوزیدلی او په همدی دلیل پیژندنه ډیره مشکله ده. هوکړه شوی چې موږ په دې برخه کې په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته وغواړو څو دغه جسدونه د پیژندنې لپاره هغو لابراتوارونو ته انتقال شي چې لوړ ظرفیت لري. حداقل درې جسدونه داسې شته چې هیڅ نه دي پیژندل شوي.
د یک شمې په شپه د انټرکانټینینټال پر هوټل خونړۍ حمله وروسته چې د طالبانو د 15 غړو لورې ترسره شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شمې پورې اعلان وکړ چې په دغه حمله کې ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوخته، خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس د کانټینینټال پر هوټل برید کې یوازې د سوریا زابلې په نوم د افغاني ولاس له امریکایي طبي وژل کېدل تاییدوي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په یاد برید کې 22 تنه وژل شوي چې 14 هغه بهرنیان دي. پر کانټینینټال هوټل حمله په داسې حال کې کیږي چې دغه هوټل امنیتي مسؤلیت له حملې درې اونۍ وړاندې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. که څه هم د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له دې وړاندې خصوصي امنیتي شرکت ته دغه هوټل د امنیتي مسؤلیت د سپارلو په اړه بې خبري ښودلې وه، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي څېړونکی پلاوی باید په دغه پیښه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف پر ټکي کار وکړي. د پوځي چارو افغان کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ د نظام او د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف ښکارندوی کوي. موږ باید دا مسله روښانه کړو چې د کابل امنیت ریاست، اوپراتیپی ریاست، د ملي امنیت ریاست، د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو اداره او یا په لسګونو نور کشفي ادارې چې میلیونونه ډالر معاش اخلي او امکانات لري دوی ولې نشي کولای دغه شبکه وپیژني.
خو د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه کمیسیونونه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په جدي څېړنو بوخت دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه څېړنې ښه نتیجه لري، خو د محرمیت له کبله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ښاغلي امان په خبره د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته که هر شخص او یا بنسټ مسؤول او یا ملامت وګڼل شي تر قانوني څار لاندې به ونیول شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل په حمله کې ځینو امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل پر انټرکانټینینټل د حملې په تړاو د ټاکل سوي هیئت کارونه نمایشي ګڼي. د دغه کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هیئتونو پر ځای دې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د دغه هیئت د ګمرنې په اړه د هغه نظر غوښتی.
وګوره کله چې حکومت پخپلو کارونو کې غفلت کړی وي، د دغه ارګان نه آیات وټاکل شي، آیا باید څونه توقع موږ د دغسې آیات نه لرلی شو؟ زما په نظر باندې څونه عواجز چې د افغانستان په دې اخرو کې په لویو ښارونو کې شوي دي دغه شان د کمیسیونونو آیاتانو ته ټاکل شوي دي، نتایج یې اخره کې بیا هېڅ د ولس سره شریک شوی هم نه دی او کوم دستاور هم نه لري چې دغسې عواجز د بررسی نه وروسته هغه خالیګاوي چې په هغه وخت کې په ګوته شوي هغې دپاره تدابیر ونیول شي او له متاسفانه دا کار نه دی شوی تر اوسه پورې.
نو د دغسې پلاوو د ټاکلو نه هدف څه دی؟
د افغانستان د ولسونو سترو کې خاورې ورشیندل دي او صرف خپل مسؤلیت نه تېښته ده او صرف په دغې باندې یو دی هغه قناعت کوي چې والا کمیسیون ولاړ شي بررسي به وکړي او بیا به د هغې نه وروسته چار چا غفلت کړی وي هغې ته به سزا او څارنوالۍ ته معرفي شي. دا هسې هوایي خبرې دي او صرف مسؤلیت نه تېښته ده. غواړي چې هم دنیاوالو ته او هم د افغانستان ولس ته چې حکومت مسؤلیت لري د هغې په سلو کې خاص چې خپل ځان همدغې منې خپل وخت تېر کړي او ضایع کړي لکه څنګه چې تېرو حوادثو کې شوې
د کابل پر انټر کانټینټال بریډ ورسته نن جلال آباد خار هم د یوې ډلیزي حمله شاهد دی. ساسي پاند د وسلوالو مخالفینو حمله ولی په دې ورسېو کې په لوی خارونو کې د وسلوالو مخالفینو حمله زیاتې شوې
زما په نظر خو دمی کې اکثرا لوی خارونو کې دغه څه حمله د لاسانې څخه د دې خاطر چې مطبوعات ګرم وساتي خپل قوت وساتي نو هغه به اکثرا په جیمه کې لوی خارونو کې دغه څه حمله د لاسانې درته پورې چې د خلکو توجه ا دې طرف ته خپل طرف ته راوړي
کچېری د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي پراتلونکي کې به څومره نوړې پایلې ولري
خو په 50 کال سپېڅل کال په دې من کې جنگ روان دی نه پیلوټ لرو نه کم داسې مسلکی خلک لرو هغه د خارج نه چې څوک د دغه تیرو پیلوټانو د دې کارمندانو هغه هم په کې مرشو تاسو وګتل چې هغه خپل خارجي اتباع افغانستان نه وګرځي نو به څوک به ته مزار ته سفر وکړي چې قندار ته داخلي پروازونه اوسه مخه بیرونی دنیا طرف ته هغه اقتصادي یو لوی ضربه مو خوړه افغانستان د ورځ په ورځ بر نظام د ولس د لوی بې اعتمادۍ سره مخامخ کیږي
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح و چې په کابل کې د ورستۍ حمله په تړاو د هیات ټاکل کېدل نمایشي کاروباله
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
امریکا له څو کلونو وروسته افغانستان ته د ایلاس سی ورتوک تندربولت او یو شمیر نوري الوتکې لیږدولې دي. تندربولت الوتکې چې بیا 19 میلیونه ډالر ده د مزکنی ځواک شملاتړ کولای سي. نور لیسمت څاروان اوري
په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته د امریکا پوز په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. د فاکس نیوز د راپور لمخې د امریکا هوایي ځواک له درې کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ایلاس تندربولت جیټ الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. فاکس نیوز وایي چې امریکا د پخوا په شان په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي ځکه چې دا ډله په دغو هیوادونو کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. همداراز ام کیو نه ریپیر درونز یا بی پیلوټ الوتکی او اچ اچ شپېته جی هلیکوپټرونه د کندهار هوایي ډګر ته استوي. د فاکس نیوز پر اساس له اچ اچ شپېته جی هلیکوپټرو څخه به د امریکا خاص هوایي ځواک د کشف او ژغورنې په عملیاتو کې کار اخلي. فاکس نیوز وایي امریکایي الوتکو په 2013 میلادي کال چې ترامپ وخت ورسید تر 2012 هم زیات بمونه غورځولې دي. حال دا چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې نشته یو لک امریکایي پوځیان میشتول. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزی قومندانۍ مشر ډګر جنرال جیفری هاریګن فاکس نیوز ته ویلي په داسې حال کې چې امریکایي سلاکاران د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره اوس د جبهې لومړیو کرښو ته نږدې ځي او اضافي هوایي ملاتړ یې زیات شوی څو افغان ځواکونه په لا اعتماد په جګړه کې برلاسي شي. ایلاس ورتوک الوتکې د 10 ملی متری ماشینګنو په خاطر مشهور دي چې په هر دقیقه کې 3900 مرمۍ وشتلې شي. خو ایلاس الوتکې بیا د جګړې پر میدان په ټیټه ارتفاع الوت کوي او په شاوخوا کې زغره نصب ته چی ساتنه کوي. په همدې حال کې امریکا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د سه شنبه په ورځ څلور نور بلک هاوک هلیکوپټرونه د ځواک ته ورخل. تر دې په خو هم د امریکا پوز افغان هوایي ځواک ته څلور بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي وو. ټاکل شوې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال محمد شعیب د امریکا د دې مرستې هرکلی وکړ.
جمهوری ریاست وی پسیم اونړی کی د صبح د ټینګښت لپاره پر هوغه هیوادونو فشار لازمی دی چې د ترورزم ملاتړ کوي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
پر پاکستان د نړیوالو په ځنګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو د فشارونو په دوام جمهوری ریاست وی د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشارونه حتمی دي چې له تروریستانو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دغه فشارونه باید راوړل شي، ځکه چې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی، او دا مسله ټول ته معلومه ده چې تر هغه چیرته پټنځایونه لري او روزل کیږي.
جمهور ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تازه سپینې ماڼۍ له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په کابل کې پر انټرکانټینینټال هوټل خونړي برید وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دیره دي. پر انټرکانټینینټال هوټل برید کې د نورو بهرنیانو په ګډون ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاد برید کې یو شمېر امریکایانو ته اوښتې مرګ ژوبله تاییدوي، خو د شمېر او نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیل را وروسته د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن د روسي غوښتنې په باب د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو له کبله ملامت نه شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان به ویلي پاکستان د واشنګټن روسي غوښتنې ته په کتو داسې بریښي چې امریکایان پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل،
زه فکر کوم چې اوسني فشارونه د پاکستان د امریکا او دغه د کابل د برید نه وروسته د امریکا د سپین ماڼۍ د ویان څرګندونه ده، په دې معنی چې اوس پاکستان په نهایي حد کې د امریکا له لوري د فشار لاندې ده، او دغه برید کولای شي پر پاکستان هم فشار کړي د امریکا له لوري. زما باور دی چې اوس امریکا غواړي په هر ممکنه لاره باندې د پاکستان باندې فشار ورکړي.
د ښاغلي سادات په خبره پر پاکستان د امریکا د متحد ولایتونو وروستي فشارونو افغانان په سیمه او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات ټینګښت ډیر هیله من کړی دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید ورته فشارونه دوام ومومي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ ادعا رد کړې چې ویلي وه په سوریه کې د هرې کیمیاوي حملې ملامتي د مسکو پر غاړه ده. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ویلي دي په سوریه کې د هر ډول کیمیاوي وسلو د استعمال ملامتي د موسکو په غاړه ده. نبینزا چې د سیشن بی پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته څرګندونې کولې وویل چې متحده ایالاتو په بیړه د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړه، او اوس دوی هڅه کوي چې روسیه هم په دې مسله کې ښکېله کړي. ریکس ټیلرسن د روسیې په اړه وروستۍ څرګندونې پرون ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلېرشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستې په مراسمو کې وکړې چې د هغو کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل روسیې له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو د لیږدولو لپاره د 2014 کال له تړون څخه چې له متحدو ایالتونو سره یې کړې سرغړونه کړې ده. هغه همداراز وویل چې موسکو د سوریې له حکومت سره د کیمیاوي وسلو له تړون څخه چې د دغو وسلو پر کارولو بندیز لګوي په سرغړونه کې هم راسته کوي. ټیلرسن وویل روسیه باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو پریکړې لیکونو له ویټو کولو ډډه وکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال عاملان عدالت ته راکاږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په وینا په دې اړه چې روسیه خپل متحده سوریه ژغوري شک نه لري، او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2014 میلادي کال له تړون څخه سرغړونه کړې ده. فعالانو او د ژغورنې ډلو ویلي چې د سوریې حکومت ګمان کیږي د جنوري په 2 دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې له مسموم کیدونکي ګاز څخه کار اخیستی چې لږ تر لږه 40 ملکیانې اغیزمن کړي وو. د سوریې حکومت له دې انکار کوي چې کیمیاوي وسلې کاروي، خو موسکو وایي په تیرو وختونو کې سخت دریځو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. لویدیځ هیوادونه وایي روسیې د کیمیاوي حملو په خاطر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د نه سزا ورکولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار اخیستی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد ولی خدمت د فراوله د کوه دولس ولی خبرې کوم. ما ویل چې دا غ دولت چې دا غ پوران کمیلیان دی کپولیستي کو هر شی دی او کاربکان دی کا هر شی دی چې په سړکانو او کوڅو باندې شي خلک ته مزاحمت کوي. دا چې په پاره څنګه ولې دا ولات خپل دې ته پام لرنه وکي شامنی تیراولې زکه چې خپل د جيبو غل دی او ګرد رزاله تنه چې ولست دوري حکومت هم داسې نه کوي چې د ولس زور د پاریکشن ولیدې. موږ غواړو چې خپل پوتن کې آبادي راولو او زموږ ولس پر قرار شي. وسلام به احترام
سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې د هیواد په ټولو سیمو کې ستونزې شته او په هر برخه کې زیات
مشکلات وجود لري ولی بیا فتیره د زابل ولایت په ټول ولسوالیو کې زیات مشکلات دي ولدي ولسوالیو له جملې نه کبان ولسوالی ده چې سړکونه انتهایی زیات خراب دي او د حکومت له خوا ځخه د مرکزي او ولایتي ادارې له خوا ځخه بالکل توجه نه دولت سره دي او بیا خاص کر د زابل ولایت خاکبان ولسوالی د اندړو علاقه چې کومه ده په هغه کې زیات مشکلات وجود لري سړکونه کاند کفر فراسته دي او خلګي په دراسو ته منزور باندې د سړکونو رغي ولې هغوی ته زور نه رسي نه لهذا تاسو د رازادي رډي له ادارې مې دا غوښتنه ده چې لازم پیغام په فروانه کې نشر نور موخنه نسم باندې ګبان
بارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ز دنی مرہار ولایت بٹیکوٹ رسالے د چاردی د کلن خبر کوم رو دلتا د سرکار د خانه د وی راضی کین لکون تا اسپیتال تا او ڈاکٹران دا دوای می راخدی شخصی په دو خانو کی خرچی ز دولت سہ دا ہیل کوم جدا سو دا حل کی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
د ننګرهار د والی ویاند وای د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن په موسسه کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري اته ولا خوګرنی ازادي رادیو ته ویلي چې د ملکی وګړو په ګډون شل تنه په دې پېښه کې ټپیان سوي دي او د یو ملکی وګړي او یو سرتیری وژل سوي دي د ایشوسلوالو د دې بریټ مسولیت منلې دي د فراه ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو سیدونکو نننې مظاهره پایته ورسیده دغه مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي نن په جوزجان کې له لسګونو بې ځایه سوي او جنگ ځپلو کورنۍ سره مالی او د خوراکي موادو مرستې وسوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبانزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي مسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هر ډول کارولو مسؤلیت لري رکس ټیلرسن تېره ورځ دا خبره کړې ده تمد د روسیې د حکومت عمده سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن د بشري حقوقو د اروپای محکمه په استمایه غونډه کې خبري وکړه نو موري پرون پر انستګرام لیکلی چې د فرانسې په استراسبورګ کې د غي جلسې ته چمتووالی نیسي او د خپل خبرو په اړه د خپل حقوقي وکیلانو سره بحث او مشورې کوي او د قزاقستان حکومت وایي به هالنډي محکمه د قزاقستان د 28 میلیارډ ډالر په ارزښت د شتمنۍ کنګل لري کړ
د نن ورځې سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیناور
د سپورت ورزنه هنداره
د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان سبا له کوربا نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي د کوارټر فائنل د لوبې د افغانستان په وخت د شپې 2 بجې پیلېږي د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د نولس کلونو لوبډله دغه مهمه لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ښه مورال لري افغانستان له دې وړاندې د نړیوال جام په لومړی پړاو سیالۍ کې پاکستان او بیا سریلانکا ته ماتې ورکړې او په دې ډول کوارټر فائنل ته ورسېد په مرکزی او جنوب ختیځون کې د سیالۍ د ترتیب او بیلابیل ورزشي کلبونو ته د جواز اخیستلو په هدف نن روزنیز پروګرام پیل شو د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د فیفا د نویو قوانینو او مقرراتو په اړه او دا چې ورزشي کلبونه څنګه کولای شي نړیوالو او وسایلو بدلار پیدا کړي روزنه ورکول کیږي یادونه ورده چې نږدې ورځو کې په دغه روزنیز پروګرام په شمال او شمال ختیځون کې هم پیل شي د هسپانیا د کوپا دل ری فوټبال سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مدرید له لیګانه سره لوبه کوي دغه سیالۍ د کابل پر وخت شپې 1 بجې د ریال مدرید په کوربه توپ تر سره کیږي له دې څخه وړاندې ریال مدرید یو د سفر پر وړاندې لیګانه سماتي ورکړي ده او د انګلستان د فوټبال لیګ کپ سیالۍ په دوام کې چلسی له ارسنال سره د افغانستان پر وخت نن شپه 12 بجې او 13 دقیقې لوبه کوي
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه په یو راپور پسې په اصل کې چې افغان چارواکي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د حمله ملامتي پر حقانی شبکې چوي پاکستانی چارواکي وي په کورم ایجنسی کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د دې شبکې ځنی غړي وجل سي وي دي نور تفصيل د نوریاس نوري پر راپور کې
د حقانی شبکې دغه دوه سخ دریزی نن د افغانستان پولی ته نږدې د کرم ایجنسی د مموزیو په کلي کې وژل شوی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د کرم ایجنسی یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې نن سهار وختي په سیمه کې پر یوه کوچني کور یو توغندی وویشت چې د حقانی شبکې یو قمندان پکې ووژل شو. خو دو پاکستاني استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې ډران الوتکې دوه توغندي ویشت چې دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. د حقانی شبکې وژل شوي وسلوال د احسان الله او ناصر محمد په نومونو یاد شوی. ویل شوی چې احسان الله چې په خوري هم مشهور د حقانی شبکې یو قماندانو. د راپور له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه چې د غبرید امریکایي بی پیلوټي الوتکې کړی له څرګندونو ډډه کړې ده. د کرم ایجنسی سیمه ییز چارواکي چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر هغه کور چې ډران الوتکې توغندی شته یو پر سر 15 دقیقې دغه الوتکه ولاړه وه. دا په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې دوهم برید دی. له دې وړاندې د جنوري په 18 نیټه په کرم ایجنسی کې په ورته برید کې یو مشکوک وسلوال ټپ شوی و. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کېده پوځي عملیات پیل کړل. دا شبکه کرم ایجنسی ته ولېږدول شوه. د حقانی شبکې دغه وسلوال وروسته له هغې د امریکا په حمله کې وژل کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تېرې یکشنبې د برید ملامتي پر همدغې شبکې اچولې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د 14 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حقانی شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشر دی، امریکایي چارواکي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه بولي او هغه په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو هم تورنوي. د اسلام آباد او واشنگتن په کلکیچن اړیکو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ حقانی شبکه د دغه کلکیچ یو مهم عنصر دی. واشنگتن پر اسلام آباد د دغو ډلو له ملاتړ څخه د لاسه اخیستو لپاره د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې روانه میاشت له پاکستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په اندازه مرستې وځنډولې. واشنگتن د اسلام آباد په وړاندې د سخت دریځ په ترڅ کې دغه راز داسې نښې هم ښودلې چې که پاکستان په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو امن ځایونه له منځه یونیسي او د هغوی له ملاتړه لاس وانخلي چې پر افغانستان حملې کوي، ښایي د دې هېواد د خاورې دننه د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو د زیاتولو په ګډون نورو اقداماتو ته مخه کړي. خو پاکستان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تېری بولي او هم له ترهګرو ډلو د ملاتړ په اړه د واشنگتن ادعاوې ردوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 3.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د هدف او فعالیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرالاس
مننس.
سیرت صاحب، ک په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کېدو هدف څه دی او څه فعالیت کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخنه تاسو ته تاسو محترم اداري ته ټول هغه درنو اوریدونکو ته چې زمونږه غاک ستاسو د رادیو څخه د چاپو څخه اوري سلام او نیکی هیله وړاندې کوم. په مختصر ډول چون د وخت کمښت دی، د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون را منځ کېدل د ضرورت او څه فعالیتونه به کوي او څه اهداف به وي، ولې را منځ ته سو؟ مختصرا د 1403 قطعنامې په اساس چې په 1 دسمبر 1993 کال کې د ملل له طرفه د تصویب سواله چې هر هغه ملک چې داخلي جګړه وي، جنگ وي او یا بهرني ځواکونو پر ملک باندې یرغل کړی وي، د دیموکراسۍ خواته، د صلح خواته بیرته برگشت، باید یو ځانګړې اداره چې هغه د ملک د ضرورت په اساس باندې به الته ایجادیږي او جوړیږي به او د دولت په کړنو باندې به نظارت کوي، یعنی یو بې طرفه مستقله د دولت په چوکاټ کې د دولت په نیازمندۍ باندې به جوړیږي، که هغه د وزارت په اساس باندې، که هغه یو د مستقل کمیسون په اساس باندې یا په ریاست باندې هغه دغه ملک د ضرورت په اساس په جوړي نو بنان د دغه قطعنامه پرانا کې چې کله د موقته اداره راځي بیا انتقالي دوره راځي او قانون اساسي زمونږ چې ملی یو وثیقه ده دا جوړیږي په دې کې اته 50مه ماده کې د دې تذکر وسو چې په افغانستان کې به یو بی طرفه مستقل ارګان چې هغه به د بشري حقونو پر رعایت باندې به څار کوي دا اداره به رامنځته کیږي ولی د دولت په چوکاټ کې څنګه به دولت په چوکاټ کې چې دولت به ورته معاش دولت به ورته ځای زمینه مساعدي دولت به د 50 کلونو له خاطر د دوی کمشنران بټاګي نور بیا فعالیتونه بیا غا مستقل وي لکه استخدام انفکاک و غیره هغه ته بنزو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملل متحد اعلامیه پرانا کی او د افغانستان د اساسی قانون د 53 ملی وثیقه دغه په پښتوانه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون را منځته شو د 15 هدف دي په دې هدف کې به کار کی اول هدف دا دی چې په ملک د بشری حقوقو باندې څار دویم هدف د بشری حقوقو تعمیمول عمومیت ورکول چې هغه په اساسي قانون کې په مدني قانون کې او په مجازي موضوع کې قانون د جزا او قانون د اجرات جزائی د دې په چوکاټ کې او د نورو قوانینو معاهداتو لکه چې د افغانستان دولت بین المللي معاهدات لري د هغه تعمیم او په دغه په حمایت کې به خلکو ته بشري حقونه ورپېژني دریم د خلکو لاسرسی او څرنګوالی د خپل حقوقو ته او خپل ازادي ته څنګه خلک خپل حقونو او خپل ازادي ته ورسي څلورمه برخه بررسی او تحقیق د بشری د سرغړونو په حق لباندې چیرته چې بشری سرغړونې کیږي باید د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هغه وڅېړي هغه بررسی کړي پنځم په د بشری حقوقو خپلواک کمیسون به د بشری د حقوقو په بهبود او د دې په انکشاف کې به خپل مثبت رول به ادا کړي دا 15 هدف دي او فعالیت په یو سیستم ماده د قانون د اساس د قانون د بش د افغانستان د بشری د حقوقو خپلواک کمیسون په یو سیستم ماده کې په 15 درس فقرو کې واضح شوی چې په دغه رابطه به دوی خپل کړنې سرته رسوي نو بناً چون په افغانستان کې یو بهرنی گزار او په ملک داخلي جګړه روانه ولا او دنیا دې ته متوجه شوی چې افغانستان د دې ور لمبونه د سوکاله او د آرام ژوند خواته د دې ملت تر څنګ سره ودرېږي نو په دې اساس باندې او د ملل متحد د 134 مادې په اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رامنځته سو 15 اهدافو په یو سیستم ماده کې چې مکمل د دوی هغه فعالیتونه درج دي دغه پرانا کې د خپل فعالیتونه مختبی
ډیره مننه سیرت صاحب هغه کسان چې زور زیاتی ورسره سوی یا حقوق تر پښو لاندې سوی د څنګه کولای سي ستاسو له طریقه څخه خپل ستونزه حل کړي او څنګه کولای سي خپل ژغ تر تاسو پورې ورسوي
ډیر ښه سوال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په همدې هدف او په همدې مخه ایجاد سوی دی هر هغه وګړی هر هغه کس چې د حقوق د پښو لاندې کیږي او خپل حق ته څنګه لاسرسی پیدا کی چیرته مراجعه وکړي او چاته خپل غږ اوچت کی همدغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دی چې داسې مظلومانو تر څنګ درېدلی درېږي به او دا دنده مکلفیت دی دغه دوستان چې د دوی حقونه د پښو لاندې سوي دي دوی به د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په ولایاتو کې او په مرکز کې کوای سي مستقیما دفتر ته مراجعه وکي یا د ټلیفون له لارې خپل ستونزې واوري او یا هم مونږ د رسنیو له طریقه چې د چا حقونه د پښو لاندې سوي دي د غلط طریقه مونږ ثبت لرو فورمه لرو ورته او یا هم مونږ خپله چې کوم ځای ته تللي یو د بشري د حقونو په رابطه مو عامه پوهاوی آگاهي خلکو ورکړې ده خلکو مونږ سره ستونزې او د بشری حقوقو د سرغړونو پاک له مونږ سره د موضوع شریکه کړي د مونږ یاداش نیولای دی او هغه قسم پیدا کړي دغه تر څنګ مونږ درېدلی زمونږ کړنې په دغه اساس چې خلک خپل به مراجعه کوي یا به ټلیفون کوي او یا د بشری حقونو د ویب سایټ لاره کې د خپل شکایتونو موږ سره شریکي یا د رسنیو او یا مونږه خپل په ساحه کې پیدا کړی دی دغه لارې دي چې مونږ به انشاء الله د دې خلکو تر څنګ درېدلې یو درېږو او پاینده کې به مر سره یو.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس پر لاس
وانه ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب ک په لندول اوریدونکو ته معلومات ورکړي، تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک میسون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک میسون گزارش چې په هر کال کې گزارشونه نشرایي سایټو کې هغه اوریدونکو ته، لیدونکو ته، لستونکو ته هغه د ویب سایټ له طریقه په نشر باندې رسوي. تر اوسه پورې تقریبا د لکونو خلکو عامه پوهاوی ورته سوی دی او یوغوی په قانون پوه کړی دی. هغه د کم دویم فصل د قانون اساسي کې چې اتباعو ته حقوق ور معرفي کړي ورکړي دی، هغه حقوقو پوهاوی ورکړی. د بین المللي قوانینو په رڼا کې خپل موضوعه قوانین زمونږ چې په کوم ملک مدون سوی دی د هغه هم پوهاوی ورکړ سوی دی. نظارتونه سوی دي. په دې نظارتو کې تقریبا زمونږ ګزارشونه په سابق کې نشر سوی دي. 50 شخصي زندانونه تړل سوی دي او په زرګونو خلک د بنخونو نه خوشی سوی دي چې په غیر قانوني توګه د زورواکو چارواکو له طرفه به موجبه هغه نیول سوی ول بندیان سوی ول دغه ازادي سلب سوی ول هغه خوشی سوی دي. او د بشري حقوقو په اکله باندې مختلف موضوعات په نشر رسیدلی دي، مجله لري. یعنی زمونږ کارونه تر اوسه پورې چې کم ایجاد سوی تر اوسه پورې عامو خلکو ته پوهاوی ډیر سوی دی. خلک په دې مطمئنه سوی دي چې هر چا اندکه حتی زده په ډیر واضح او په صدقه صادقانه ډول باندې وایي سم چې اول دولت ته مراجعه نه کوي، راځي مونږ ته راځي چې ما سره داسې یو ظلم سوی دی. پس د رهنمایی نه بیا مونږ هغه ته چې اول قدم کې دولت، دویم قدم کې مونږ یو، ته لاړ سه د خپل عرض و داد دولت سره ثبت کوه، ولې مونږ ستا تر شا یو. بیا چې کله اړوند ادارو ته مونږ ځو په دې حقله باندې، بیا هغه خلک واقعا هغه خپل بشري حقونه چې کوم دي په خولاندې سي خپل حقونو ته رسیږي. نو دا زمونږ کړنې دي چې مکمل هم په گزارشو کې هم په مجلو کې هم دغسې ستاسې د رسنیو له طریقه هم د خلکو غوږونو ته زمونږ فعالیتونه او زمونږ کړنې او زمونږ مؤثریت په جامعه کې وختن فوختن د افغانستان وګړو ته رسیدلی.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. موږ هر ورځ لیکو، لیکلولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او کچېرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی، او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغه ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 15,000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس را مروج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوی و، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخ باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي، هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري، چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی، سترګو د دې د پاره شدی چې مثلا غټ لیکل سوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل تر سوچ یې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کونه د عربي ژبه په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهر تک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د ډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د ډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اسب لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول بیا به مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل سوی او بعد هغه ډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل سوی د اسلام د نیګه سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او نوښته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پوري پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. هغه له الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېخت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه سیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه حساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپک نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا و بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو، چه قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی، چه د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبه د لیک دود سبکونه له عربي ژبه څخه راغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه او سره نلری بس کوشش کی چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي زما په نظر یو خدای دا چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري ډیر داسې کسان چې ډیر خولي لیکونه لري یعنی لیکنه د سی لکه ته وایي چې ماشینی لیکل سي او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر غړي وړي لکه ډاکټرانو خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي
خپل زما خط به دونه بند ده خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم مسلکی قسم یم خو زه په درمل نه پیږم بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي زه درمل له مخې وپوهیږم چې دا کوم درمل دي په خطونو اکثره زه نه پیږم خسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراعات سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شی بو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پات رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده